دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مزګر څلور بجې سویز بوریوال کاکړ مو په د یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې په لومړۍ برخه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې نشرو. د خبرونې په دویم مایک تاسو ته د مشال رادیو اونیزه خبرونه د مشال ترانه لاندې وړاندې کوو، خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه له بشیر ګواښ څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان چیف جسټس د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړی دی. په پېښور کې یو نرخزه وجود شوی دی او د افغانستان په هلمند ولایت کې ښځو او سړو د سول لپاره جلا جلا خیمې لګولې دي او د اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د چیف جسټس ثاقب نثار سره ملاقات کړي. سپریم کورټ د مارچ په 28 خبرې کړي خبر پاڼه کې ویل چې دواړو پرون نوښته د انصاف په اسانولو او د مقدمو ژر خلاصولو ترڅنګ په نورو عدالتي اصلاحاتو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې چیف جسټس وزیر اعظم ته وویل چې عدالتونه به په آزاد او بې پرې توګه خپل عیني کار پرمخ بیایي. دا ملاقات ځکه مهم ګڼل شوی چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکمران ګوند، مسلم لیگ، نون مشرانو د عدلی پر پریکړو نیوکې کړې او دا یې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف سازش بللې. خو چیف جسټس ثاقب نثار ویلي دوی په خپلو پریکړو کې خپلواک دی او له انصاف پرته بل ایجنډا نه لري. نن د خبر ایجنسۍ په جمرود کې د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګې منتخبو کسانو سوګند پورته کړ. فټا یوت جرګې 15 میاشتې مخکې خپل کار شروع کړی و. یو مشر اکبر علي افریدی نن مشال رډیو ته وویل دوی په قبایلو کې پرمختګ او اصلاحات غواړي.
مونږ تحریک بنیادی وجه دا ده د فټا یوت جرګې تحریک شروع کړی شوی په درې نکاتو باندې دی چې هغه په نفسي کې 3% حصہ غوښتل دي، د صوبایي اسمبلی کې نشست غوښتل دي او په خیبر پختونخوا کې قبایلي علاقو د زم کېدلو دي.
د پاکستان وفاقي کابینې په اصولي توګه منلې وه چې قبایلي سیمې به په تدریجي ډول په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېږي، خو د دغه ځای سیاستوال او مشران وایي دا کار ډیر قرار روان دی. نامعلوم اسلوالو د خیبر پختونخوا په پېښور کې بیګا یو نرخزی او دغه ملګری وژلې دي. دوی موټر سایکل سپرو اسلوالو هغه وخت په نښه کړل چې د مارچ په 28 د شپې ناوخته په رکشه کې سپاره وو. نرخزی دانیال نومېده او ملګری محمد عزیز وو. د نرخزیانو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ټرانس اکشن مشر قمر نسیم نن مشال رډیو ته وویل دا پر نرخزیانو د تشدد یوازنۍ پېښه نه ده. هغه له حکومت وغوښتل چې د دې خلکو ژوند خوندي کړي. د هغه په نا پولیسو ورته ویلي چې په دې پیکه کې ککړو نامعلومو کسانو موندلو لپاره یې کوشش شروع کړی دی. د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ښځو او سړو د جلا جلا خیمو په لګولو سره له طالبانو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه ومني او له جګړې دې لاس واخلي. دوی وایي تر هغې له دې ځایه نه ځي تر څو یې مثبت ځواب نه وي ترلاسه کړی او غواړي اوربند وشي. د دې احتجاجي پرلت یو غړي سیف الله څاروان نن مشال رډیو ته دوی به موسی کلا ولسوالۍ ته ځي او هلته به طالبانو سره خبرې کوي.
زموږ دغه ولسي حرکت دوام لري او په دې کې علما، سپین ږیري، مشران، ښځې او ډېر کسان ګډون کړي. نو لا غاډي سره زموږ ځینې پیغامونه ترلاسه کړي دي، ځینې معلومات ترلاسه کړي دي چې یو شمېر ولسي او سیمه ییزو طالبانو د دې ګام هرکلی کړی دی.
خو د طالبان لخوا مطبوعاتو ته لیږل شوی نننی یو بیان کې راغلی چې تر هغې پورې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي تر څو چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه موجود وي. تاسې خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې د ازبکستان هغه اعلان ستایلی دی چې پرونی د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې وکړ. ازبک ولسمشر ویلي وو چې تیار دی د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې مرستیال آصف صدیقی نن مشال ریډیو ته وویل اوس ګاونډیان پوه شوي چې که افغانستان کې جګړه ونه درېږي نو دا اور دوی ته هم رسیږي، نو ځکه د ازبکستان د اعلان هرکلی کوي. د تاشقند کانفرنس په پای کې پرون خپره شوي پریکړې لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وشو چې د یو بل سره خبرو ته کښېني. تر اوسه طالبانو د دې غږ په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو افغان حکومت وایي دوی د سولې لپاره د وسلوالو هر ډلې سره مذاکراتو ته تیار دي. د آسټرالیا کرکټ بورډ د کرکټ ملي لوبډلې پر مشر سټیو سمیت او د هغه پر مرستیال ډیوډ وارنر د یو کال بندیز لګولی دی. دا بندیزونه په رسمي توګه نه دي اعلان شوي، خو د آسټرالیا براډکاسټینګ کارپوریشن یا ای بی سی ویلي چې دغه دواړه به د دوو کلونو لپاره د آسټرالیا د لوبډلې مشري هم نشي کولی. دا بندیز له دې وجې لګول شوی چې دوی 15 ورځې مخکې د جنوبي افریقي په وړاندې ټیسټ لوبه کې د بال شکل بدلولو کوشش کړی و. دا کار د کرکټ په تاریخ کې له لویو درغلیو ګڼل کیږي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د سعودي عرب هغه تور رد کړی چې ویلي و په ریاض د یمن حوثي یغنو لخوا توغول شوی میزایل ایران ور کړی و. تسنیم خبری اژانس د ایران د سپاهي پاسداران سیاسي افسر یدالله جوانی له خولې ویلي سعودي عرب دا ادعاوې د دې لپاره کړي چې په یمن کې له خپل کړي ظلم څخه د خلکو پام واړی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د مارچ په 16 تهران تورن کړ چې حوثي یغنو ته وو میزایل ور کړی او هغوی پر ریاض وشتلی دي. یو تن یې وژلی او درې یې ټپین کړي دي. د ائتلاف یو وینول په مناسب وخت کې به ایران ته د دې ځواب ووایي. د چین حکومت ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روان اونۍ بیجینګ ته په سفر کې د چین له ولسمشر ژی جین پینګ سره کتلی دي. جونګ اون له 2001 کال راهیسې د شمالي کوریا واکمن دی او دا یې کوم بهرني هیواد ته لومړی سفر دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرو.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم د سپریم کورټ له چیف جسټس سره یو نادره ملاقات کړی. د قانوني چارو کارپوه وایي د حکومت او عدلیې ترمنځ پر رامنځته سوو غلط فهمیو به خامخا خبرې شوي وي.
یقینا غلط فهمو متعلق خبره خو کیږي، ما خپل اندازه ده سو خبره خو به خامخا شي.
د افغانستان په اړه په تاشکند کې سوي نړیوال کانفرنس په یو وخت له پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له افغان حکومت سره بې له څه شرطه خبرې اترې پیل کړي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
دا خبرې د پرشتیا ځکه کوي د خپلې اوږدې تجربې په نتیجه کې په ځینې خبرو باندې پوه شو چې دا اسټبلشمنت چې دی دا یو سیاستدان هم حکومت کول دا په آرامه پرېږدي نه.
مخشنه غواړم دغه د بلی موضوع په اړه وو. یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور په جلسه کې د ګډون پریکړه لانه ده کړي، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ وایي دوی به خامخا پکې ګډون کوي.
پښتونخوا پارټي د غزای ملګری دی که صوبایي پارټي ده که جلې پارټي دی په دې کې به تیاری مکمل خپل ونډه باید.
د پاکستان په خونه وزیر اعظم نواز شریف وایي که په پاکستان کې د ولس د رایې احترام ونه سي نو دا به د ده په وینا ملک ته تاوان ورسوي. د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار سره بیګا نا وخته ملاقات کړی دی. له وزیر اعظم له دفتره او له سپریم کورټه په جلا جلا خبر پاڼو کې د ملاقات تفصیلات خپاره شوي دي. د قانوني چارو پوهان او سیاسي شنونکي دا یو غیر معمولي ملاقات بولي او وایي د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات وروسته به د عدلی او وفاقی حکومت ترمنځ تاو تریخوال کی کمای راسی. نور تفصیل گلایز راکوی.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ته باور ورکړی چې ولسته اسانه زغرده او ارزانه انصاف ورکول لپاره به عدلی ته هر قسمه وسایل ورکوي. نوموړي دا خبره چیف جسټس ثاقب نثار سره بیګا په سپریم کورټ ودانی کې د ملاقات پر مهال کړي. له وزیر اعظم دفتره په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې شاهد خاقان عباسی د سپریم کورټ چیف جسټس لخوا عدلی نظام نور ښه کولو لپاره د مرستو ژمنه هم وکړه. بلخوا سپریم کورټ هم بیګانه وخت د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات په اړه خبر پاڼه خبره کړي او ویلي دي چې ملاقات د وزیر اعظم په خواش شوی. په خبر پانه کې راغلی چې عدلیه به آئینی چوکاټ کې د نن خپل ذمہواری په آزادانه شفافه او بې طرفه توګه پوره کوي. د وزیر اعظم او چیف جسټس ترمیز دا یو غیر معمولی ملاقات وو. د قانوني چارو پوه افتخار ګیلانی وایي چې په موجوده حالاتو کې دا یو ښه کار وو. د زیاته کړه
د ملاقات فائدہ بھائی نقصان ہے اس نشتہ یقیناً ڈائریکٹ نہیں سے ان ڈائریکٹ طریقے سے بخا مخا خبر شوی گلے مانے کو بخا مخا شوی دا خو انسانی فطرت دا زدو کا ساتھ جو دے کی نہیں اخبال کی غلط فہمیانی کال پر وکال پر سکی نہیں نو یقیناً غلط فہموں متعلق خبر ہو کی کہ با اخبال انداز سے خبر ہو بخا مخا شوی اور نتیجے سر اوزی دا بوس خی سے سہدا پورے خبر شوی دی وہ فائدوں خبرو باندې سمرا عمل بکئی یو فرق یا بل فرق.
د سپریم کورٹ چیف جسٹس له وزیر اعظم سره په ملاقات کې په غیر جانبدار توګه کار کولو خبره هم کړې. په اسلام آباد کې د سیاسي سیړنیزې ادارې پیل ډاٹ مشر احمد بلال محبوب مشال اړې ته ویل چې په عمومي توګه د وزیر اعظم او چیف جسٹس ترمنځ ملاقاتونه نه کیږي او دا یو غیر معمولی لیدنه و.
اس موقع پہ اس قسم کا وان ان وان انٹریکشن
د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات ځنې شکونه هم را برسېره کوي چې د عدالت بهر د ځنې معاملاتو حل کولو کوشش کیږي، خو دا ملاقات په غیر معمولي حالاتو کې شوې ده نو د دې خبرې امکان کم دی. د دې ملاقات په نتیجه کې به د دواړو ادارو ترمنځ تناو ختم نشي، خو د یو بل موقف باندې پوهېدلو کې به مرسته ترلاسه شي. زما په فکر په تاوتریخوالي کې به کمی راشي،
اسے شاید کچھ تلخی میں کمی آ جائے.
دا پتیرو یولو سو قانون کی دریم وار دے چھ دا وزیر اعظم او سپریم کورٹ چیف جسٹس ترمیز ملاقاتو نکی گی. پا 2001 کال کی دا حق وقت وزیر اعظم شوکت عزیز دا سپریم کورٹ چیف جسٹس افتخار چودری سر ملاقات کرے وو. بیا پا 2011 کال کی دا حق وقت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی چیف جسٹس سر ملاقات کرے وو. او وس پا 2013 کال کی موجودہ وزیر اعظم ل چیف جسٹس سر پا رسمی توگا لیدلی دی.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وجز د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي د پاکستان له جوړېدو راهیسې د ولس رایې ته درناوی نه دی سوی. نوموړي ویلي چې که ټولې ادارې په خپل چوکاټ کې دننه فعالیت ونه کړي نو دا به ملک لپاره ستونزې جوړ کړي. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې کړې دي. دا چې د سیاسي چارو کارپوهان دي ته په کوم نظر ګوري په دې اړه رپورټ لیو لنډې دمې وروسته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې که په تیرو او یا کلونو کې په پاکستان کې د ولس رایې ته درناوی سوی وای نو اوس به پاکستان د نړۍ په لسو مهمو هیوادونو کې شمارل کېدای. نواز شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په پنجاب هاوس اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې کړې دي. د ویلي چې که په پاکستان کې د ولس د رایې احترام ونیسي او د پاکستان ملکی ادارې په خپل آئینی چوکاټ کې فعالیت ونه کړي نو دا به ملک له لا ډېرې ګډوډۍ سره مخامخ کړي. د سیاسي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي نواز شریف په اصل کې دې ته اشاره کړې ده چې د ده په فکر په روانو مقدمو کې نه انصاف ورسره سوی او نه دی تمه لري.
یہ جو عدالت نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے
دوی دا ویل غواړي چې په عدالت کې د پر ضد روانه مقدمه او د تورکل شوې سزا پر انصاف نه دا ولاړه او دا ویل غواړي چې بلدستی به د عدالت نه بلکې د سیاست او سیاستوال وي. خدا به وخت ثابتوي چې له د سره انصاف شوی وو او کنه.
که څه هم نواز شریف په خپلو خبرو کې د کومې ادارې نوم نه دی یاد کړی، خو طلعت مسعود وایي چې نوموړی پوځ او عدلیه دواړه یادوي، هغه ځکه چې د ده په فکر دې دواړو ادارو له ده سره زیاتی کړی دی. د سیاسي چارو بل کارپوه او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي نواز شریف اوس په ملک کې حقیقي جمهوریت ته ډېر جدي سوی دی.
دا خبرې دې په رښتیا ځکه کوي د خپلې اوږدې تجربې په نتیجه کې په ځینې خبرو باندې پوه شو. دوی چې سیاست شروع کړو نو هغه وخت یو بدل وخت و. دوته کې پاکستان کې چې کوم سیکیورټي اسټبلشمنټ دی یا فوج دی هغې سره ډېر نږدې وو او د بوټو په خلاف چې هغې کوم سیاست کول دی هغې کې هغوی سره ملګری وو. مګر په وخت تېرېدو سره د په دې خبره پوه شو چې دا اسټبلشمنټ چې دی دا یو سیاستدان هم حکومت کولو ته په ارامه پرېږدي نه.
که څه هم د ملک یو شمیر سیاسي ګوندونه او د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان پوځ په سیاسي چارو کې په دوامداره لاسوهنه تورنوي، خو هغوی دا خبره ردوي او وایي چې دوی په ملکي جمهوري نظام غواړي او ملاتړ یې کوي. نواز شریف دا هم ویلي چې دوی پخوا شایي نظریاتي نه وو، خو اوس 100% نظریاتي دی. دا چې له نظریاتي کېدو څخه د نواز شریف څه مطلب دی؟ طلعت مسعود په دې اړه وایي
ماضی میں جو تھا وہ یہ ضرور تھا کہ
پخوادہ سیوا چھے دبا دا اصول پر زیخ پلو گٹو تا قتل او دا اصولو بای خیال نساتے خو اوس داوائی چھے نور با اصول تر گٹو نا قربانوی بلکہ پر اصولو ولاد سیاست بکوی.
افراسیاب خټک وای له نظریې څخه د نواز شریف هدف شای داوی چې په ملک به د جمهوریت نظام او د ولس د رایو دفاع کوي.
د ولې دل چې بوټونو خلک منتخب شي او بیا یې اسټابلیشمنت منینا او بدرسته سره عدلیه هم استعمال شوی دا څو څو ځله باندې اوس هم لګیا دی استعمالېږي. نو دې وایي چې دا عدلیه یا دا اسټابلیشمنت چې دی یا دا سکیورټي والا خلک دا ځدې کار نه دی چې حکومت وټاکي. دا د پاکستان د ولس کار دی. دې ته خلک نظریه وایي چې جمهوري نظام پکار دی چې خلک یعنی چې حکومت خلکو ته جواب دی وي اسټابلیشمنت ته یا صرف جوډیشي سره.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د 2018 کال د جولای پر 28 نیټه نه یوازې د درغلیو په تور کې د وزیر اعظم لپاره نه اهل کړي وو بلکې له هغه راهیسې پر ضد د پاکستان په احتساب عدالت کې مقدمه هم روانه ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان سیاسر ازادي ګوندونه وایي چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایز ګڼي خو ځینې بیا وایي چې د دوی په جلسو کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه یې لا هم نه ده کړې. بلخوا پښتونخوا ملي او میګوند وایي چې د پېښور په ګډون په هر ځای کې به د یاد غورځنګ په جلسه کې ګډون کوي. اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ لري.
په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او سېنېټر عثمان کاکړ د نهې پر ورځ مشالې ډوته ویل چې د پښتونو ژغورنې غورځنګ په ټولو جلسو او اسلام آباد درنه کې دوی برخه اخیستې او آینده به یې هم اخلي.
نو چې هر ځای چې مثال دا د دوی جلسې کې وي که هغه پېښور وي که هغه سبا په نور خیبر پښتونخوا کې وي که په مدني پښتونخوا پاټه کې پښتونخوا پارټي د هغه ځای چې نور ملګري دي که صوبایي پارټي ده که جلې پارټي دي په دې کې به تیاری مکمل خپل ونډه به
د وامي نشل ګوند خبر پښتونخوا عمومي سکرتر سردار حسین بابک بیا وایي په 8 اپریل په پېښور کې د یاد غورځنګ کېدونکو جلسې په اړه باید ړومبې د غورځنګ مشر له دوی سره خپل پلان شریک کړي نو له هغو وروسته به په دې کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه کوي.
چې یو تنظیم کدا د انساني حقوقو بنیاد باندې کدا ولسی تحریک هغوی چې خپل احتجاج فعل کوي دا خبر بیا رستو راځي چې دوی سوي سنوي کمی خبرې صحیح دي کمی خبرې غلطي دي. خو آیا یو سیاسي ګون دا کار سیاسي ګون دی بیا خو به خامخا به ضابطه یو سړی دعوت ورکړي تنظیم به دعوت ورکړي داسې وکړي داسې کېدی شي ته یوې داسې مجمع ته
پیپلز ګوند یو مشر غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې د ګوند مشر جی په 8 اپریل په پېښور کې کېدونکو د پښتونو تحفظ مومنټ په جلسه کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه نه ده کړې. خو نوموړی وایي دوی د دې غورځنګ له غوښتنو سره اختلاف نه لري.
محترم بلاول بوټو زرداری شه په دبونو په جلسه کې دغه په دوه ټوک الفاظو کې وضاحتو کو چې د پښتنو او جوانانو کوم تحفظات دي په کار د چاغې ته توجه ورکړي شي او دغه د حل کوششونه وکړي شي. نو زمونږ دغه موقف ته آیا موږ به دې کې کینو یا باندې کینو هغه چې کله موږ ته دعوت راکړي زمونږ پارټي به پاغه باندې مشوره کوي او دا هغه مشورې به مطابق ته مونږ ان شاء الله تعالی کو.
بل خدای جمعیت العلماء اسلام یو مشر عین الدین شاکر وای دوی د منظور پښتین له غوښتنو سره موافقه لري خو په پټو سترګو یې ملاتړ نشي کولای.
لہذا موږ به دا وایو چې د منظور پښتون اواز چې دی هغه په مطالبات او حق پورې زموږ د اواز سره هغه برابر شوی دی په دې کې څه مشکل نشته دی. او په پټو سترګو باندې د منظور پښتون
اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان وای چې د پښتونو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دی لومبه خپل تحریک د سیاسي ګوند په هیڅ د پاکستان انتخاباتو کمیشن سره درج کړي او بیا د خپل منشور جوړ او دوی ته دی وړاندې کړي. نو که دغه منشور د دوی له هغه سره په ټکر کې نه وو نو بیا به یې ملاتړ کوي.
کې مخه تاسو سره د خپل پورا پروګرام راشي دا غیر پښتو موږ ته دا سہولتي سپاهي والي صاحب خپل موقف واضح
بل خو ردی غورزنګ مشر منظور پختین ویلی چې د زیاتره سیاسي ګوندونو غړي له دوی سره په تحریک کې شامل دي او دوی ټولو ګوندونو ته په دې تحریک کې د شاملېدو بلنه اهم ورکوي. پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې د یو وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پر وژنې تورن نیول شوی د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راو انوار ته د سزا ورکړل شي، قبایلي سیمې د لماینونو پاک کړل شي او هلته د پوځي چیک پوسټې کمې کړل شي او غیب کړل شوي ځوانان دې خپلو کورونو ته راستانه کړل شي. دوی د فروری په لسمه په اسلام آباد کې خپل پرله د حکومتي وعدو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډوه، خو اوس وایي چې حکومت خپلې ټولې وعدې نه دي پوره کړې، نو ځکه به په پېښور کې د اپریل په اتمه او بیا وروسته په اسلام آباد کې خپله لویه جلسه کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا کلتور محکمه کې په لومړي ځل د پېښور د لیکوالانو یو تنظیم جوړ شوی دی چې د چارواکو په وینا دا به نه یوازې د پېښور او پښتونخوا د لیکوالانو د رایو ځای کېدو کار کوي، بلکې له کلتور محکمې سره به د ټولو لیکوالانو بشپړ معلومات هم ثبتوي. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظم راکوي.
د نهی په ورځ په نشتر حال پېښور کې د پېښور د لیکوالانو په نوم یو تنظیم جوړ سو چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیل سیمو نارینه او ښځینه شاعرانو او لیکوالانو یې د پیل په دستور کې ګډون کړی وو. د دغې صوبې د کلتور محکمې چارواکي او لیکوال اکبر هوتی د دې ټولنې د جوړولو د مقصد په اړه وایي چې د پېښور رایټرز کلب په نوم دغه اتحادیه لیکوالانو ته د ښه ژوند او روزګار ورکولو لپاره جوړه سوه.
رائٹرز کلب جوړ شو، نه یوازې میاشتنی ناسته به کیږي، په هغه کې به په مختلفو موضوعاتو باندې به ډیبیټ مذاکره به کیږي، بلکې د ان لاین رجسٹریشن په ذریعہ باندې چې موږ کم لیکوال هغه ځان سره رجسٹر کړو، نو هغه به د روزګار موقع داسي کچری چاته د یو رائٹر ضرورت شو، د ډراما رائٹر ضرورت شي، یا د انټرپریټر ضرورت شو، یا د بل یو هنرمند ضرورت شو، نو ډایریکټریټ اف کلچر با د خپل ان لاین سیستم په ذریعہ باندې هغه به ورته د خلک پرووایډ کوي او هغه ته به هغه معاوضه ملاويږي.
د پښتو نامتو شاعر عباسین یوسفزی مشال رادیو ته وایي چې دوی له اوږدې مودې راهیسې د دا ډول تنظیم جوړولو غوښتنې کړې وې، خو اوس د دې تنظیم جوړېدل او دې ته حکومتي سرپرستی ترلاسه کېدل غوره اقدام دی.
د رائټرز کلب په ذریعہ باندې به مونږه د خپل ژبو د خپل ثقافتونو خدمت هم کړی شو، ځکه چې مونږ کینو د یو بل سره، د یو بل زده کړه کوو، د یو بل اورو، د یو بل په خبرو تبصره کوو، د یو بل په خبرو تنقید کوو، نو دا غیر به یو ډیر ښه کلچر را پیدا کیږي، دا غیر به یو ښه رنگ را پیدا کیږي، او دغه په ذریعہ باندې به د کتاب او د قلم کلچر وده کوي.
د خیبر پښتونخوا ګڼو ادیبانو د پېښور رائټرز کلب یا د لیکوالانو ټولنې جوړېدو هرکلی کړی دی. دوی وایي چې د حکومت او رسنیو لخوا لیکوالان او شاعران له پامه غورځول سوي وو او دا ګام به د دوی په ستونزو هوارولو کې تر ډېره مرسته وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
له لاهور سره اړه لرونکي مارویا ملک لومړی نشرزای دي چې له یو پاکستانی شخصي ټلویزیون سره یې د خبريالې په توګه کار پیل کړی دی. هغه وایي چې د کورنۍ او ریاستي مرستې پرته د پاکستان لومړنی ټي وي خبريال جوړېدلی سي، نو د ټولنې نور غړي هم هر ناممکن کار ممکن کولای سي. مجید بابر نور حال راکوي.
د لاهور اوسیدونکي دریفش کلنه مارویا ملک وایي چې که خواجه سراو ته د تعلیم سهولتونه برابر کړل شي، نو د ژوند په هر برخه کې پرمختګ کولای شي. مارویا ملک وسوس د کوهنور نومې اردو ژبې یو نجی ټلویزیون سره د انکر په هیڅ کار پیل کړی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې مارویا ملک وویل چې په خپلو خپو ودرېدل یې ارمان وو او غوښتل یې چې په ټولنه کې یو ځانګړی حیثیت پیدا کړي.
ما ته چې د ولس لخوا څومره هر
کرای وویل شو نو یو امید پیدا شو چې اوس به په پاکستان کې هم زموږ په اړه د خلکو سوچ بدل شي. اوس به خلک موږ د دریم جنس په نامه نه یادوي، ځکه چې کله ټولنه د تنګ نظرۍ له وجې هغه کس ته په ټیټه سترګه ګوري او هغه د ټولنې له عام بهیر نه بیل کړي، نو بیا ریاست هم هغوی ته بنیادي حقونه نه ورکوي. خو اوس ماته امید پیدا شو چې دا هر څه به ختم شي او موږ ته به هم خلک د انسان په نظر کتل شروع کړي. همدا زما غوښتنه ده چې ولې موږ ته د انسان په نظر نه کتل کیږي.
مرویا ملک وایي چې تعلیمي میدان کې تر لسم ټولګي ورسره کورنۍ مرسته وکړه، خو بیا یې د کوره بې دخله کړه، نو مجبورن د خواجه سراو سره ملګری شوه، خو تعلیم یې جاري وساتلو. له مرویا ملک مو وپوښتل چې کورنۍ ولې بې دخله کړي. نو نوموړی وایي
بہت کوشش کی، بہت زیادہ
سما کورنی مان د هلک جوړولو ډیر هڅه وکړه، ډیر یې وهلم ټکولم خبري راته وکړه، ډیر ظلمونه یې را سره وکړه. خو زه دا پوښتنه کوم چې یو انسان د جنۍ د روح عادتونو او مزاج سره خدای پیدا کړی دی، نو هغه خو جنۍ ده، نو که په هغه انسان هر څومره جبر او تشدد وسی نو ولی هغه هلک جوړیدای شي؟
مروی ملک وویل چې تعلیم هغه اوزار دی چې ورته یې اعتماد، پوها او سوچ ورکړو، او غواړي چې د خواجه سرا ټولنې لپاره ډیر کار وکړي.
که خدای وغواړي نو ما په ډیرو قوانینو جوړولو کار پیل کړی دی، او که په مستقبل کې دغه قوانین عملي شول نو په پاکستان کې به یو خواجه سرا هم په سرکونو خیر نه غواړي.
مروی ملک وایي ټولنې ته پکار دي چې خواجه سراو سره د یو انسان په توګه چلند وکړي او دوی سره له امتیازي چلنده ډډه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د ورځنی نړیوال کانفرنس د افغانستان امن د سیمې د امن لپاره بنیادی بللی دی. د کانفرنس ګډونوالو په یوه خوله د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د روغې جوړې د وړاندیز ملاتړ کړی او په افغانستان کې یې د وروستیو چاودنو په کلکه غندنه کړې ده. رپورټ په دې اړه له لنډې دمې وروسته. په تاشکند کې د افغانستان په اړه د ورځنی کانفرنس بیګا پای ته ورسېدی او په پای کې په افغانستان کې د امن د ارزښت، هلته د روغې جوړې او تازه ترسره سو بریدونو په اړه تفصیلي اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د کانفرنس ټول ګډونوال په یو خوله په افغانستان کې د امن پر ځای کې د سیمې د امن لپاره اړین بولي. د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د روغې جوړې د وړاندیز هرکلی کوي او په افغانستان کې د وروستیو بریدونو په سختو ټکو غندنه کوي. په اعلامیه کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی دی چې خپل منځي خبرې اترې دي پیل کړي او له وړاندې دي یو بل ته هیڅ شرط نږدې. د کانفرنس ګډونوالو ویلي چې سیاسي حل د افغانستان د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره تر ټولو غوره لار ده. د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي د تاشکند د کانفرنس د پریکړو په اړه مشال رادیو ته وویل:
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دی وی د تاشکند د غونډې په وروستي بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی. د غرض د افغان حکومت ملاتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوځي مرستې چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي. طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپل کړي، ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کېدای.
د کانفرنس دا هم ویلي چې د ترهګرۍ او نشئی موادو پر ضد مبارزه او سیمه ایز همکاري به نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله سیمه کې امن او قراری ته لار هواره کړي. په اعلامیه کې د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا، د دې هیواد په چارو کې د نورو په نه مداخله، اساسي قانون ته په درناوي، ملي یووالي او په سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو کې د ښځو پر پراخه ونډه هم ټینګار شوی دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي تر څو چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو دریځونه یو بل ته نږدې نسي، دا ډول کانفرنسونه به د پام وړ پایلې ونه لري. خو د ده په وینا بیا هم افغان حکومت له دې کانفرنس څخه خپل هدفونه ترلاسه کړي دي.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمې ناستې اهداف او طرحې تایید کړي او په دې ټینګار وکړي په دې توګه افغان دولت په دې توانېدلی دی چې خپل هغه اهداف چې هلته یې راکړي وو.
د کانفرنس په داسې وخت کې په افغانستان کې پر سیاسي روغ جوړه ټینګار کړی دی چې وسلوالو طالبانو لا هم په رسمي توګه د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز ځواب نه دی ویلی. ولسمشر اشرف غنی د روان کال په فروری میاشت کې وسلوالو طالبانو ته د امن وړاندیز وکړ، د کوم چې بیا امریکا، ملګرو ملتونو او ناټو هم ملاتړ وکړ.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو پر ویب پاڼه هم په صفاتو غوړیدل سي. پته ده www.mashalradio.com. په پښتونخوا کې د مازګر څلور نیمې بجې سوي دي. بشیر ګواش را سره په سټوډیو کې دی. لاغه څخه د خبرونو لنډې زاوړو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د چیف جسټس ثاقب نثار سره پرون ملاقات کړی دی. سپریم کورټ د مارچ په 28 خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل دواړو د انصاف په اسانولو او د مقدمو ژر خلاصولو ترڅنګ په نورو عدالتي اصلاحاتو خبرې کړې دي. نن د خبر ایجنسۍ په جمرود کې د قبلي سیمو د ځوانانو جرګې منتخبو کسانو سوګند پورته کړ او دغه جرګه چې 15 میاشتې مخکې جوړه شوې ده یو ځل بیا پر حکومت غږ کوي چې په قبلي سیمو کې د اصلاحات عملي کړي. نامعلوم استوالو بیګا د خیبر پختونخوا په پېښور کې یو نرخزی او د هغه ملګری وژل دي. پولیس وایي چې د دې پېښې پلټنې کې کوشش کوي چې قاتلین ونیسي. د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ښځو او سړو د جلا جلا خیمو په لګولو سره له طالبانو غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه ومني او له جګړې دې لاس واخلي. دوی وایي تر هغې له دې ځایه نه ځي تر څو مثبت ځواب نه وي ترلاسه کړی او غواړي اوربند وشي. د آسترالیا کرکټ بورډ د کرکټ ملي لوبډلې پر مشر سټیو سمیت او د هغه په مرستیال ډیوډ وارنر د یو کال بندیز لګولې. دا بندیز له دې وجې لګول شوی چې دوی 15 ورځې مخکې د جنوبي افریقا په وړاندې ټیسټ لوبه کې د بال شکل بدلولو کوشش کړی و. دا کار د کرکټ په تاریخ کې له لویو درغلیو ګڼل کیږي. د چین حکومت ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روانه اونۍ بیجینګ ته په سفر کې د چین له ولسمشر سره ملاقات کړی دی. جونګ اون له 2011 کال راهیسې د شمالي کوریا واکمن دی او دای کوم بهرني هیواد ته لومړنی سفر دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې بشیر ګواش وړاندې کولا. اوسم مایک خپل همکار عبدالحی کاکړ ته سپارم چې تاسو ته د مشال ترانه لاندې ونیزه خبرونه وړاندې کړي.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د افغانستان په اړه په تاشکند کې دوه ورځنی کانفرنس پروند پایته یعنی د سه شنبه په ورځ پایته ورسید. په اعلامیه کې د افغانستان په ځمکني بشپړتیا د دې هیواد په چارو کې د نورو په نه مداخلې اساسي قانون ته په درناوي ملي یووالي او په سیاسي او امنیتي او اقتصادي چارو کې د ښځو پر پراخه ونډه هم ټینګار شوی دی. په اعلامیه کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ شوی چې خپل منځي خبرې اترې پیل کړي او لوړاندې یو بل ته د هیڅ شرط نږدي. له هغه وروسته چې پروسه ښکار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه تګلار اعلان کړي، د هغه وروسته هلې ځلې ګړندې شوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روغه جوړه وسي. پوښتنه دا ده چې د تاشکند کانفرنس پر دې هلو ځلو مثبت اغیز وکړي او که څنګه. دا او نورې پوښتنې په اونیز پروګرام د مشال تر رڼا لاندې باز کې د سیاسي چارو کابل میشتې پو عباسین بریال او د پاکستان له پخواني ډیپلوماټ ایاز وزیر سره سیړو. دا وخت دواړه مېلمانه را سره د ټلیفون په لاین دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
مهرباني عبادوس.
ډېر مننه بریال صاحب. تاسو په اجازه کزا ایاز وزیر صاحب ته ورسم. مننه از وزیر صاحب. تاسو خو بهرحال د دې کانفرنس کړه وړه او د هر څه اورېدلې وي اولیدلې وي په دې کې د پاکستان له خوا ډېر ځکه چې پاکستان رول دوی ډېر مهم پکې بولي د طالبانو سر کروغه جوړه کیږي. په دې کې یو خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کړې ده چې په کار دی طالبان د
خبرو اترو میز ته چراولونو په دې کې پکار دی یو اجتماعي کوشش وسی. دا خبره اجتماعي کوشش په خوخ بده کوشش دی ول پاکستان پکار دی کوشش وکي. دا اجتماعي کوشش ساس په خیال باندې اشاره څه ده تشریکوي څنګه تاسو؟
ما ته داسې ښکاري چې ګورئ که وګورو نو تر اوسه پورې طالبانو طرف نه به دا وینا کېده چې موږ د امریکې سره خبره کوو، د افغان حکومت سره نه کوو، ځکه چې د هغوی خپلواک نه دی. نو چین او امریکا، پاکستان او افغانستان کوادرایلیټرل کانټیکټ ګروپ کې خپل حال ظلم کړی و چې د دوی کې ناستل سره وکړي خو ونه شوه. نو اوس ما ته داسې ښکاري چې د پاکستان به دا کوشش وي چې که نور څوک نه وي نو کم از کم امریکا خو چې په دې مذاکراتو کې ځکه ناسته وي چې د افغان حکومت سره که تشي طالبان خبرې وکړي. نو خو مخکې دوی را دې کړي وي چې یا را دې کولې، نو اوس که تش د افغان حکومت سره کښېني نو د دوی یو قسم وزن کمیږي، د دوی سیاسي قد کمیږي. او که امریکا ورسره کښېني بې شکه د ابزرور په سټیټس کې دی وي، خو امریکا دې پکې ناسته وي که نور هېوادونه وي، خو ډېره شکه نه وي. نو افغان، امریکا او طالبان دا دې سره کښېني خبرې دې وکړي، یا د پاکستان ورسره شاملي، خو د دې بیس ته لږ زیات شي نور هېوادونه هغه چې پاکستان ته لکه څنګه مې ذکر وکړو اعتراض پرې نه وي. که هند پکې واچوي بیا شاید د پاکستان ریزرویشن وي، خو د نورو هېوادونو باندې به نه وي. نو که دا بیس لږ پراخ کړي چې طالبان د مجلس ته راشي نو بیا به شاید چې شوي او څه ریزلټ به هم راولي. خو کتش دا ضد کوي چې نه طالبان او افغان حکومت، نو شاید چې دا طالبانو ته نوی قبوله، او که امریکا پکې شامل شي یا پاکستان، نو بیا شاید چې طالبانو ته څه اچھا خبره څه پوزه ور جوړه شي بیا بخښتي خبره.
صحیح مننه ډېر ایاز وزیر صاحب تاسو ته راځم. اباسین بریال صاحب، ایاز وزیر صاحب خبر وکاو دا خبره چې کله کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې وسی، ستاسو په خیال باندې تر ټولو اغیزمنه لار کنه موثره لار همدا ده چې دوی دوه په دوه دواړه سره کښېني کنه په دې کې نور هم څوک کښېني چې یا خو دغه ټول څه په سترګو ویني، ابزرور وي، هر څه چې وي، موثره لار به څه وي؟
فکر کوم دې لپاره هم سیمه ییز نړیواله اجماع په کار ده چې خپل تاثیرات ولري. د افغانستان او پاکستان مسله په داسې یو حد کې وایي چې دوی د یو ښه ګاونډیتوب هغه اصول رعایتولی، البته اشاره مې د پاکستان و خواته ده. نو بیا خو پاکستان، افغانستان بار بار دا غوښتنې ځینې کړي. ستاسو یاد دي چې کله ولسمشر غني واک ته ورسېدو اول سفر یې پاکستان ته وو، او په پوځ په هیډکوارټر کې حتی دغه خلکو سره لیدنه وکوله وروسته. او د دې منظور دا و چې دوی ویل چې موږ یو ښه ګاونډیتوب، دا زمونږ مجبوریت هم دی، دا حقیقت هم دی چې موږ په خپل منځ کې دې ته یو حل لاره پیدا کړو. خو داسې بیا وروسته ښکاره شوه چې یا پاکستان په دې مسله کې صادقانه نه و، یا په دغه سوله کې پاکستان ته یو ګټه نه ښکارېده. هر څه چې و، نو اوس د نړیوالې ټولنې، د سیمې د هېوادونو، د دې ټولو ضرورت دی په دې وخت کې د سولې لپاره هلې ځلې ونه شي، دا جګړه دوام پیدا کړي، دا جګړه نور آباد پیدا کړي، او نور آباد
ستاسو په خیال بریال صاحب که دغه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې کېږي نو دا دوی دوه په دوه په کار دی چې وایي کې دا به ډېره مؤثره وي که نه دې کې نور هم شاملول په کار دي، یعنی ناست وي هلته؟
نو اول خو خبره دا ده چې موږ آیا دې مرحلې ته پرته د نورو د همکارۍ رسېدای شو چې طالبان دې ته واداره کړي چې دوی دوه په دوه سره کښېني؟ د یوې خوا په پاکستان تور دی چې دوی طالبان سپورټ کوي، حمایت کوي، په دې جګړه کې په غیر مستقیم ډول د دوی لاس دی، او د بلې خوا دا خبره هم شته ده چې طالبان هم یوه ویره لري چې د افغان دولت سره به سوله کومه خاصه نتیجه ولري که نه، لکه دوی چې امریکې باندې غږ کړی وو چې یو تضمین غوندې غواړي. نو د همدې د وجې نه دوی وایي چې موږ د افغان دولت سره خبرې نه کوو، دوی ته مشروعیت تر سوال لاندې ښکارېږي هر مسله چې ده. نو ځکه وایي چې دا سوله د دې کنجۍ د امریکې سره ده، د دې کنجۍ کېدای شي او بل اړخ هم اوس پیدا کړی وي. نو په دې وجه نړیوال ناظرین په دې خبرو باید زیات شي د سیمې هیوادونه پکې نړیوال قوتونه پکې امو د دې ټولو ترڅنګ ابتکار د عمل باید د افغان دولت سره وکړي او طالبان پریښودل شي مستقیما د دې سولې پروسې ته راننوځي او د مذاکرات پیل کړي که دوی خپل نیت او خپل صلاحیتونه وکارولی شي زه فکر کوم دا سوله ډېره زر نتیجه
ورکړي. اباسین بریال صاحب مننه زه ایاز وزیر صاحب ته ځمه او ایاز وزیر صاحب بریال صاحب خو بهرحال خبره وکړه خو دې کې ستاسو په خیال باندې لکه څنګه که موږ دا اعلامیه ته ګورو په اعلامیه کې ډېرې داسې خبرې دي چې هغه خبرې دي چې افغان حکومت یې د طالبانو څخه غواړي که څه هم دوی وایي چې باید شرط نه وي خو دا اعلامیه به ذاتې خود داسې شان پکښې دي چې په هغه کې کېدای شي طالبانو ته یو قسم دوی اشاره ورکړي ستاسو به دا شان منئ لکه د دې هېواد په چارو کې به نور مداخله نه کوي اساسي قانون یعنی آئین ته به درناوی کوي ملي یووالی یعنی چې کوم د افغانستان دی او په سیاسي او امنیتي او اقتصادي چارو کې به ښځو ته پراخه ونډه ورکوي ستاسو په خیال باندې دغه اعلامیه چې دا دومره ټکي پکې راغونډ کړي دي دا به ذاتې خود طالبانو ته یو پیغام دی ستاسو په دې چوکاټ کې خبرې وکړي یا افغان حکومت ته
ګوره دا خبره خو مخکې هم شوې دي دارنګ غوښتنې مخکې هم شوې دي خو هغې ته طالبانو غاړه نه ده ایښې نه یې منلې دي خو اوس چې څوک پورې د اشرف غنی صاحب د امن مذاکراتو پیشکش وو که هغه وګورو خو دا د ازبکستان وال تاشکند دا پریس ریلیز وګورو دې کې فرق دی اشرف غنی صاحب په هغه کې شرطونه نه دي اچولي اشرف غنی صاحب تر دې پورې ویلي دي چې که تاسو غواړئ نو آئین به هم سره کښېنو خبره به وکړو آئین کې هم تبدیلۍ ته تیاری اعلان کړی دی او چې آئین ته غاړه کښېږدي نو د حکومت پر ردو بدل کې خو څه غټه خبره نه ده نو زه وایم چې دا ډکلریشن چې دی یا دا پریس ریلیز چې دی تاشکند وال دی ته به ډېر اهمیت ځکه نه ورکوو چې هغه کې شل یا په شلو نه زیات هېوادونه ناست دي د هر هېواد خپل مجلس خپل مفاد وي خو چې کومې خبرې اشرف غنی صاحب کړي دي طالبانو تر اوسه پورې په هغه باندې خپل ریاکشن نه دی ښکاره کړی نو ډېر وخت وشو په میاشت نه
نو د دې څه وجه ممکن دی وي ایاز وزیر صاحب چې دوی د ردعمل هم نه ښکاره کوي یعنی د دې څه وجه
دې ته راتلم څه وایي چې څه متل خدای فارسی دی که پښتو دی چې خاموشي په خپله نیمه رضا ده نو چې تر اوسه پورې دوی دا خبره رد کړې نه ده دا په خپله دا شی انډیکیټ کوي چې دوی چې هر څه ریاکشن راځي یا به ټوټل رد کول نه وي یا به اکسپټنس وي یا به بله داسې لار وښایي چې دا لاره ماته نه شي مخکې پرې روان شو خو ما ته خپل عقل دا وایي چې لکه څنګه تاسو وختي د پاکستان د وزیر خارجه ذکر وکړو د خبرې نو دارنګ یو دوه ځایونو نه نوره هم ما دا خبره اورېدلې ده چې طالبان شاید ځان لا داسې عذر غواړي چې د افغان حکومت سره کښېني چې په هغه پورې دوی لاړ شي کابل کې خبرې وکړي چې هغه لکه یو قسم صادر یا یو قسم فیس سیوینګ دوی ته جوړ شي لکه اول سوال کې ما ذکر وکړو چې که امریکا پکې کښېني په حیث ته یو ابزرور یا امریکا او پاکستان یا بل هېواد دا کښېني په حیث د یو ابزرور او دوی دواړه خبرې وکړي بیا به شاید څه عذر ولري طالبانو خپلو سولجر ته چې موږ خو د دوی سره خبرې کوو امریکا سره خبره کوو امریکا هم ناسته ده حالانکه امریکا به ډایرکټ پارټي نه وي یا به ابزرور وي خو نوم به لاړ شي چې امریکا پکې ناسته ده نو بیا ما ته ښکاري چې څه جواز به ولري که دا رنګه نه وي نو ډایرکټ د افغان حکومت سره مشکلات به وي څه لار به جوړېږي ریجیکټ به بیا هم ما خیال دی طالبان به ټوټل ریجیکشن و نه کړي خو څه لار به داسې جوړه کړي چې دا خبره مخکې نور هم بوزي په مخ څه لار جوړه شي ځکه چې اوس ما اورېدلې دي چې ګلبدین حکمتیار صاحب هم ډېر اکټیو شوی دی نو هغه هم څه لارې را وباسي نو خبرې سیریس روانې دي داسې اسانه نه ده طالبان ته چې ریجیکټ یې کړي یا اشرف غنی ته چې هغه په خپل کنډیشن ومني دې باوجود چې هغه پوزیشن هم ډېر کمزوری دی خپل دوه ګورنران نشي بدلولی پا
پاتې خو د طالبانو سره دا کنډیشن منل چې تاسو بې تپوس سره شئ حکومت ته کټ شئ داسې نه کېږي. څه کنډیشن نشته په دې کې چې تاشکند ډیکلریشن یا تاشکند والا پریس ریلیز ویلا خبره.
صحیح دی. از وزیر صاحب ډیره مننه غوښتم چې دا خبرې وکړو. خو بهرحال ستاسو کارونه دي او تاسو ویلې مو چې تاسو بیا په منځ کې ځئ. بهرحال تاسو ته شر وز غواړم او ستاسو مننه کوم چې تاسو په دې بحث کې برخه
اخیستئ.
روغ اوسئ، ښه وخت ولرئ، خدای په امان. او باسین بریال صاحب، بهرحال زه به دې ته راسم چې خپله یعنی روسیا هم چې دا هغه له تېره څه وختو راهیسې ډېره زیاته فعاله رول پکې لري د افغانستان په سولې پروسه کې، د افغانستان چې کوم امنیت دی او په دې چار امنیتي چارو کې دی، ځکه چې جان نیکولسن چې په د ناټو مشر دی په افغانستان کې، هغه دا ویلي دي چې طالبان چې کومې اصلي یا وسلې استعمالوي هغه ته زیات امکان دا دی چې هغه روس ورکوي. اوس خبره دا ده چې د روس دغه رول آیا څومره دغه دا کیسه پیچلې کوي که نه اسانوي چې روسم په کې داسې فعال شکیل سي؟
یو مسله چې د اندېښنې وړ ده هغه دا دی چې د طالبانو دپاره دغه ډېر یو ښه فرصت دی چې د خپل سرنوشت قمار ونه وهي او زر تر زره که دوی رښتیا ځانونه د وطن خلک ګڼي او دا جګړه د یو سیاسي سوچ دپاره او د یو اقتدار دپاره کوي، نو دوی دپاره دا ډېره زیاته ښه موقع ده. که نه دوی به د روس او امریکې ترمنځ دي یا د سیمې د هېوادونو ترمنځ د یوې بلې نیابتي جګړې په اجرتي پال باندې بدل شي او دا نښې نشانې پر ښکاره کېدو دي. روسان دا تورونه لګوي، امریکا هم دا تورونه لګوي چې روسان طالبانو سره مرسته کوي او که امریکایان یې لګوي روسان هم د داعش په حواله دا خبرې کوي چې د بلې خوا حمایه کېږي. نو دلته بیا مسله ډېره زیاته پیچلې کېږي. زه فکر کوم چې افغان دولت په دې مسله کې ډېر جدي دی او د ایاز وزیر صاحب د دې خبرې سره مطلق مخالف یم چې دوی وایي ولسمشر دوه ګورنر نشي لرې کولی، نو دا کې چې کوم ډول قید شرط د سولې وړاندیز کړی دا موضوع د نورو حالاتو سره د حکومت فرق کوي. دلته یو عام ولسي اجماع د طالب په حق کې رامنځته شوی، د جګړې نه خلک ډېر زیات ستړي دي. همدا اوس هم تاسو ګورئ د افغانستان په بېلابېلو ولایاتو کې د افغان ژغورنې یا د جینوسایډ خلاف او د افغان ژغورنې په ملاتړ غږونه جګ شوي، پرلیکونه وهل شوي او همدا د سولې چغه وایي چې سوله وشي سوله وشي. په دې معنا نه دا ده چې ټول خلک دې ته اماده دي چې د طالبانو سره سوله وشي. ته ډېر فرصتونه ورکوي، هغه به څه هیڅ نه دي ورکوو طالبانو ته، خو دا مهمه خبره ده چې انسان وژنه بنده شي، وینې تویدل بند شي.
یعنی ستاسو په خیال باندې او د روس سکم دغه دی، یعنی دا اوس سکم رول دی یا رول یا دیشي یا ور باندې تور لګیږي، دا وضعیت نور پیچلی کوي که نور اسانه کوي که طالبان سره جوړجاړي ته رسي؟
دقیقا چې دا وضعیت پیچلی کوي. روسان په خپله د دغه ناستې ګډونوال دي، اما دغه اعلامیه په شکل د اشکالو که تاسو دې مادو ته وګورئ و پیچلتیا لري چې هغه تمایلات د نورو هېوادونو په کې ښکاري چې یو بل ته په غیر مستقیم ډول دمکې ورکوي. نو زموږ قضیه د افغانستان مسله باید د سیمې د هېوادونو د قدرتونو ترمنځ د لوبې میدان باید نه شي. مونږ یو مطلقې افغاني سولې ته ضرورت لرو چې طالبانو ته د دې اختیار ورکړل شي چې هغه سولې ته کېناستلی شي. اوس خو سوال پاندې دی چې آیا طالب دا اختیار کارولی شي؟ مهمه دا نه ده چې تر اوسه دوی د سولې په اړه باندې کوم نظر نه دی د وړاندیز په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. مهمه دا ده چې دوی د دې اختیارات لري چې دوی څه ډول غبرګون وښيي. زه فکر کوم اکثریت طالبانو دې ته وادار دي مشران یې حتی چې نوره د جګړه ختمه شي. جګړه بلا خره ستړیا لري، په هر هغه چا باندې چا په زور کې هم وي بلا خره تاوان پکې کوي. خو مهمه دا ده چې اوس هم طالبان خپل اختیارات نه شي کارولی. دوی کورنۍ دي په خپله حتی اسباب مشران یې یرغمل دي بدون هېوادونو سره. تاسو ګورئ په پاکستان کې چې ناستې دي خپل صلاحیتونه نه شي کارولی چې یوه جدي مسله ده.
د کې اوس باسین بریال صاحب که تاسو بل تصویر ته وګورئ، د افغانستان چې کوم ګاونډي هېوادونه دي په هغه باندې په یو شکل نه شکل کې دا تور لګیږي چې طالبان چې څومره تقویه کوي هغه له هغه ځای کېږي، لکه پر پاکستان باندې خو بهرحال لګیږي چې پاکستان طالبان لکه تاسو هم ذکر وکړي افغان حکومت هم وایي. له دې پرته ایران په اړه دا ویل کېدل چې ایران هم طالبانو ته وسلې ورکوي او اختر منصور هم افغانستان ته ایران ته تللی چې راتلی په لاره د هغه لاروي، بلکې د ایران للارې لرو سره هم تعلق جوړ سو، پاکستان هم تعلق جوړ کی، نو روسیا سولا ایران سو پاکستان سوی او سره پچین باندې هم داسې نیمچا غوندي تور دی چې هغه ډیر زیات د دغو طرف ته دی نور وادونو خواته میلان لري. نو په داسې حالاتو کې افغان حکومت یو قسم یعنی د خپلو غټو ګاونډي وادونو په منځ کې راګیر یرغمل دی، نو داسې امکان لري چې لاغو سره نیغ په نیغه خبرې وسي پر ځای د دې چې له طالب سره وسي؟
دلته خو یوه بدمرغي دا ده چې د افغانستان د دولت ملاتړي هیوادونه چې هغوی مالي او تجهیزاتي او تخنیکي مرستې ورته ورکوي په هغوی باندې هم د دغه هیوادونو چې اوس یوه سیمه ییز بلاک یا یوه ټلواله تشکیلوي ملاحظات لري. د همدې د وجې نه کله چې دا ذهنیت رامنځته شي چې داعش د یوې بلې خوا حمایه کېږي نو بیرته د ایران او روسیې په شمول باندې د نورو هیوادونو پاکستان سره په هماهنګۍ د طالبانو ملاتړ ته ور ودنګل. دوی دا د جنګ بلانس ساتي، دوی د جنګ دا بلانس ساتي، د خپل رقابت هغه بلانس ساتي، خو تاوان یې موږ ته رسیږي. د طالبانو دپاره په دې برخه کې ضروري خبره څه شی ده؟ ضروري دا ده چې طالبان د دې جګړې نه روغ نشي وتلی، دوی ته مسلې جوړېږي. نو که غواړي چې دا جګړه بند کړي تر هغه مهرباني دی وکړي، تر هغه هم دی وکړي او نور د خپل بقا په خاطر باندې هم او د افغان نسان کې د دې جنایات د تور په ځان اخیستو په خاطر باندې هم باید دوی هڅه وکړي چې زر تر زره دغه سولې ته چې افغاني سوله د غاړه کېږي یا د دې لارې رامخته شي، دغه وړاندیزونه چې افغان دولت ورته کړي دي تر هغه چې نن د تاشکند په غونډه کې کېږي دوی ته ډېرې ګټې دي، ډېر معقولیت لري او د ضمانت ارخي هم معلوم دی چې افغان دولت دی. په دې وجه موږ فکر کوو چې ښه وخت دی چې د دې په ځای چې نړیوال بیرونی ترهګر راشي په دې لوبه کې راننوځي، طالب ته هم ضرر ورسوي، جګړه نور هم پراخه شي، سیمه ییز بڼه واخلي، د سیمه ییزو رقابتونو بڼه واخلي. ښه خبره ده چې طالبان نور د دې جګړې څخه ووځي او چې کله ووځي ترهګر به یوازي تعریف پیدا کوي او ښه تعریف دا دی چې نړیواله ترهګرۍ باندې بدلېږي. بیا د افغانستان قضیه ډېره د ناراضیانو په اصطلاح نه شي ورته کارېدی، بیا ښکاره خبره ده چې د هغې په مقابل کې به ټوله دنیا درېږي، د سیمې هېوادونه او په مطلق ډول درېږي، که نه بیا یې دوی ټولو ته تاوان رسېږي.
خو دې کې بریال صاحب یعنې داسې لکه مخکې چې ما وویلې چې په پاکستان، روس او ایران باندې دا تور دی او په چین باندې هم تر یو حده پورې دی، خو بهرحال پوره نه دی. دا که داسې وشي چې د پاکستان، ایران او روسیې او چینا یعنی چین او امریکا او افغان حکومت یعنی د څلور اړخیزه پر ځای باندې که دغه یو شپږ اړخیزه سي، دا خبرې اترې ځکه چې زیاتره سټیک هولډرز یا ګټه لرونکي هیوادونه د افغانستان په چارو کې دوی دي، داسې یو امکان لري چې دا شپږ سپینې سپینې واضحه خبرې سره وکړي، خپل اهداف سره وټاکي او د افغانستان دا مسله نوره حل کړي پر ځای د دې چې په طالبانو پسې ګرځي؟
افغان دولت دقیقاً تر کومه موږ ګورو په نړیواله کچه همدغه ته لابي کوي چې دغه مسله په سیمه ییزه او په نړیواله سطحه باندې ورته یو عمومي او کلکتیو جوړ شي او حل شي، ځکه چې د نړۍ ډېر هیوادونه خپلې مسلې لري. اما بیرته د دې ټولو سر را رسیږي د افغانستان و جګړې ته، طالبان حمایت کوي نو د داعش د ویرې حمایت کوي. په داعش کې هم نیم د روس جنګیالي جنګیږي، د منځنۍ آسیا خلک پکې جنګیږي، ایران یې د ځان لپاره په شکل د اشکالو خطر ګوري، دغه مسله پکې پیدا کیږي. او کنداسې بیرته طالب ته اشاره کیږي، طالب صدمه واسي پذیري خو یوازې افغانستان ته واقع دی، اړخ ته کیږي نورو هیوادونو ته پیدا کیږي. نو زه فکر کوم د دې سخت شدید ضرورت دی چې د داسې د سولې دپاره کار وشي، د دې جګړې د مخنیوي او ترورې جوړې دپاره د عام هغه نه تغییر راشي. خو اگر دا نیت موجود دی په نړیواله سطحه د دغه قدرتونو ترمنځ یا د دغه هیوادونو ترمنځ دا تفاهم شته چې دغه ته خلک د شک په سترګه ګوري چې نه، البته چې دا جنګ په یوه نیابتي جګړه باندې بدلېدونکی دی، دا رقابتونه د نورو هیوادونو نه راځي، اما د رقابت میدان متاسفانه د یو ځلې بیا دپاره افغانستان ټاکل کېږي چې دا ضرر به یوازې افغانستان ته رسېږي. خو که دا سویچ کېږي یوې بلې مرحلې ته چې نړیوال زراګر چې د سوریې او د عراق او د نورو جګړو نه راستلي شوي یا راتښتېدلي او د دې سیمې سیمندرې آسیا جنګیالي ورسره یو ځای کېږي، حتی روس جنګیالي او ترهګر جنګیالي ورسره یو ځای کېږي، بیا د دې واقعي پذیري یوازې افغانستان ته نه ده، بیا د سیمې نورو هیوادونو ته هم ده چې د همدغه ایران، همدغه روسیه او دغه پاکستان هم د په امن نه شي پاتې کېدلی.
چا دی کې اوس بریال سي بهرال داخي یو اړخ یو بل اړخ دام د دې چې افغانستان کې لکه څنګه چې طالبانو سره د خبرو اترو وړاندیزونه کوي او د خبري کوي خپل د افغانستان په داخل کې خو د افغانستان د سولې علي شورا ده لدی پرته نور نوي نوي قوتونه په افغانستان په داخل کې د طالبانو سره نوي چینلونو خلاصولو د پاره څه حالي ځلې د پردي شاته روان دي یا یو کوشش روان دي کنه
دغسې یو عام طاقت تر اوسه پورې نشته وو خو کله چې د جګړې تاثیراتو ته وګورو زه فکر کوم چې اوس افغان ولس سوکه سوکه را پاڅېدو په حال کې دی د ډیورنډ اغاړې ته د پښتون تحفظ مومنټ هم خپل تاثیرات ورګولي دي او انګېزې په توګه دلته استفاده کېږي زه فکر کوم دغسې ولسي ادرس هم رغېږي چې د جګړې په داخلي عواملو باندې کار وکړي د نړیوالې ټولنې نه به یو خاص تر حده پورې غوښتنه وکوي چې تاسو پر پاکستان فشار راوړی چې د نړۍ طالبانو د حمایت یا د ترهګرو حمایت خلاص واخلي اما په داخل کې طبیعتا چې دا کوشونه روان دي چې طالبانو ته جرګه شي د دوی نه غوښتنه وکړي چې د دې افغان جنوسایډ نه لاس واخلي د دې جګړې د لیکو خطر نور راوغلی او طبیعتا چې ولسی غږ به ډېر خپل تاثیرات ولري زه تر ډېره مطمئن یم چې دا جګړه نور د طالب لپاره هم تاریخ ده یو تعداد په کې چې د مستۍ نه په کې لګیا دي یو تعداد د دې نه په کې لګیا دي چې مسؤلیت به نه ویني چې موږ به د جګړې نه وروسته د سنګر نه چې راوځو د طالب د اړخه او بېرته د دې خوا نه به موږ مسؤلیت ولرو که د ونه لرو درېیمه برخه یې هغه خلک دي چې دقیق هم د دې جګړې نه ستړي شوي او هغه په کورو باندې کښېني په خاطر دې چې دې مرحلې ته راشي افغان دولت ته په بار بار او د سولې شورا څخه افغانستان کې دا وړاندیزونه شوي متاسفانه چې موږ یې ډېر عملي اړخ ونه لیدو چې تاسې د دویمې کټګورۍ هغو طالبانو سره کار وکوئ چې کمانډر د جنګ به دوی په لاس کې ده او په افغانستان کې دی نه نه دي چې هغوی دې ته قانوني کړي دا جګړې پردۍ جګړه ده دا بېګانه جګړه ده دا بې د کشتخون نه او بې د ورانیو نه بله نتیجه نه لري که په دغه کټګوري کار وشي نو د جګړې قوت به دلته په افغانستان کې لږ کمزوری شي بیا یې د بیرون تغذیه کېدو خطرات او هغه هم یو څه راکمېدی شي خو د دې ټولو خبرو باوجود چې تر اوسه پورې اجازه راکړي تر اوسه پورې د پاکستان موضع په دې برخه کې ډېره واضح نه ده او اوس ورته ټوله اشاره بېرته بیا پاکستان ته کېږي چې ګوره دا ټول په وسلو بار شوي راځي د یوه خوا نه اوس به پاکستان دا ټول د خپل ځانو څنګه لرې کوي چې ایران هم دې لوبې ته راوګندل روسان هم دې ته راوګندل حتی دغه فکرونه اوس په پاکستان پاتې کېږي پیدا کېږي چې د روسانو او طالبانو ترمنځ دغه اړیکه هم په خپله پاکستان جوړه کړه د ایران او د پاکستان طالبانو ترمنځ د اړیکو جوړېدو خواته په دې خاطر د پاکستان لاس لرل پکې اشاره ورته کېږي چې ملا منصور د پاکستان نه وتللی و ایران ته او د ایران نه د بېرته راتګ په وخت کې په لاره کې ووژل شو نو دا په دې معنا ده چې پاکستان کوشش کړی چې طالبان ژوندي وساتي نو د نورو هېوادونو مرستې او همکارۍ ورته راپیدا
شو اوس دې کې یعنې دا خو بهرحال تاسو د ولسي اړخ بیان کې او بیا راغست پاکستان ته خو البته یعنی دا ولسی اړخه زپرته چې کوم تاسو واست افغان ژورنې غورزنګ دی خپل په حکومتي کچه نو نوی نوی چینلونه خلاصوي د افغان علي شورا پرته څه لګیا دي د شاله خو
زه فکر کوم چې ولسی سولې شورا یو سیمبولیکه بڼه پیدا کړې ده هغه خپل ځای افغان ولسمشر مستقیما ودې برخې ته راغلی د هېواد لومړي سړي په توګه باندې چې دا خبره چې دا د ټول نظام د ټول حکومت خبره ده او د جهادي مشرانو سره د الیکټ طبقې سره د ځوانانو سره او د نورو سره هم دا خبرې کړې دي حتی عربي هېوادونو کې د دې لپاره کار روان دی تاسو د سعودي سره د افغانستان د رسول دلې ناستې ولاړو مذاکرات کتلي دي چې هغوی دا فشارونه راوړي طالبان دې ته واداره کړي چې د سولې د پروسې سره یو ځای نه شي بلکې مذاکراتو ته غاړه کېږدي او موږ به ډېر شرایط ورته اسانه کړو زمینه به د دې ورته مسایله شي چې دوی راشي حتی دا ورته وویل شول چې دا ښه موقع ده چې طالبان راشي د یو سیاسي جریان په توګه نور خپل فعالیت پیل کړي په قانون کې د موضوع مسله د ګوره تاشکند په اعلامیه کې د قانون منل ورته شرط ایښودل شوي مګر افغان حکومت ورته وویل چې دا هم ممکن ده چې په قانون کې څه خوښې په خوښه تغییرات راشي خو تاسو وربند وکوئ د جګړې خلاص واخلئ او د سیاسي جریان په توګه عمل وکوئ چې دغه ټولې هغه نښې چې زه فکر کوم افغان حکومت صداقت پکې شوي په دې موضوع په خواب یې په خوله ویل مګر په عملي برخه کې ډېر زیات کار ورته نه کېدو هم اوس داسې کاري چې د عملي لحاظ هم ډېرې هلې ځلې کېږي دا چې طالبان څومره خپل اختیار کارولی شي بیا هم د دې انجام
مشروط کیږي د طالبانو خپل صلاحیت کارولو پورې سم ده ډیر مننه عباسین بریال سیب ستاسو په دې بحث کې برخه را سره وخت او ایاز وزیر سو خبر المخ کې را سره او بیا ولاړی دا غم بیا مننه کوو ستاسو د دواړو قدرمنو ملمنو مننه د بحث وخت پای ته رسیږي عباسین سیب خوشاله اوسئ روغ اوسئ ډیر مهرباني په مخه شه او هم له دې سره د مشال تورونه لاندې بحث پای ته رسیدي په مخه شه